السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري د یک شنبه ورځ ده د مرغومي اجدي درېمه د دسمبر 28مه په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خبريږي چې تر خبرونو ورسته اوریدلای شئ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي اټکل کیږي چې په 2024 میلادي کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه او 200 زره کسان بشري مرستو ته اړ وي اوچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي دغه شمیر کسان د افغانستان د وګړو څه باندې نیمایي برخه جوړوي دغه ادارې ویلي له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډله ییز ډول د بې اسناده افغانانو اخراج هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده د دې ادارې د اټکل له مخې په 2024 میلادي کال کې به 1.46 میلیونه نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه کړی سي پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج شدید کړی دی د راپورونو له مخې له پاکستانه د ستنستو افغانانو شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسېدلی دی سبا دوشنبه د افغانستان په څباندې شلو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز تخار بغلان پروان کاپیسا نورستان لغمان کونړ کابل ننګرهار پکتیا خوست پکتیکا غزنی زابل اورزګان کندهار هلمند نیمروز فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي سي دغه ادارې له ټولو کورونیو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو له افغانستانه دغه ناروغي ورکه سي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه سوې نه ده د ترکیه دفاع وزارت پرون شنبه وویل چې د عراق په شمال کې له پنجشنبې راهیسې 12 ترکی سرتیری د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې وژل سوي دي د رویټرز خبری اژانس ته خبر له مخې د ترکیه دفاع وزارت په ویلامیه کې ویلي د ترکیه پوځ د پی کی کی پر اهدافو هوایي حمله کړې او دغه ممنوعه ګوند لږ تر لږه 14 وسلوالي د شنبې په ورځ د شخړو پر مهال وژلي دي د وزارت په وینا نور افراطي وسلوال د جمعې په ورځ وژل سیو ترکیه د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د کوردانو کارګر ګوند یا پی کی کی یو تروریستي سازمان ګڼي د غډلې په 1948 میلادي کال کې د ترکیه د حکومت په وړاندې وسله واخیسته ترکیه د پی کی کی خلاف عملیاتو پر مهال په وار په ګاونډي عراق کې چې د دې ګوند وسلوال پکې دی ردي هوایي حمله کوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون د امریکا د متحده ایالاتونو هغه تورونه رد کړل چې تهران دی پر تجارتي کښتیو د یمن د یاغیانو په حمله کې لاس ولري تهران وایي چې دا عمل د حوثی یاغیانو خپل کار دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری د ایران مهر خبری اژانس ته ویلي د حوثیانو مبارزه د دوی خپل کار دی د دوی عمل د دوی د خپلو پریکړو او ظرفیتونو له مخې دی د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په وینا د یمن حوثی یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر لسو تجارتي کښتیو د څه باندې 16 بی پیلوټ الوتکو او د میزایلو په ذریعه حمله کړې دي د پینټاګون په وینا دغه حمله په غزه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره سوي دي په غزه کې اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه بوخت دی سپینې ماڼۍ تیره جمعه د امریکا هغه استخباراتي اطلاعات خپاره کړل چې له مخې ایران حوثی یاغیانو ته بی پیلوټ الوتکې میزایل او د تاکتیکي ذکاوت امکانات برابر کړي هغه ډله چې د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري د اسرائیل پوځ وایي چې د حماس افراطي ډلې یو مهم مشر یې وژلی دی چې د دې ډلې د وسلو د اکمالاتو مسؤول و د اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې په خپره کړې اعلامیه کې لیکلي چې حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې تړانګې د جنوب پرافه کې په یوه هدفمند هوایي برید کې وژل سوی دی د اسرائیل هوایي ځواک په خپله اعلامیه کې ویلي التراش په غزې تړانګه کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهر یې مهمات قاچاقول د اعلامیې له مخې دغه کس د اسرائیل لخوا په اشغال سوي لویدیځه غاړه کې هم فلسطیني افراطي وسلوالو ته د وسلو په اکمال کې لاس درلود دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوې نه ده د فلسطین رسنیو د جمعې په ورځ ویلي وو چې په رافه کې 3 کسان په هوایي حمله کې وژل سوي وو د امریکا متحده ایالاتونو د شنبې په ورځ د روسیې د سیاسي مخالفانو د زندانی مشر الکسی ناوالنی د برخلیک په باب اندېښنه وشوده. د ناوالنی په باب د دسمبر میاشتې له لومړیو کوم احوال نسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپله اکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې واشنگتن د الکسی ناوالنی د ساتلو د ځای په باب سخته اندېښنه لري. هغه زیاته کړې چې ناوالنی له نږدې دریو اونیو راهیسې د روسیې د زندانونو په سیستم کې تری تم دی. بلینکن زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه یو وار بیا غواړي چې ناوالنی سمدلاسه خوشي سي او روسیا په دغه هیواد کې د خپلواکو غږونو دوامداره ځپل ودروي. روسي چارواکو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام خبريږي.
ترشنه اسمان لاندې
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د پانتونونو له کتابتونونو څخه د یو شمیر کتابونو د راغونډولو هڅې په دې اړه دلته بحث لرو. په دې برخه کې مهم سوال دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ عام دی، سانسور ممکن دی؟ طالبانو د لندې په درویشتمه د افغانستان له خصوصي پانتونونو په یوه لیک کې وغوښتل چې له خپلو کتابتونونو څخه د حنفي فقه خلاف کتابونه راټول کړي. دې وزارت په ورته وخت کې د خصوصي پانتونونو د کتابتونونو پر مسؤلینو غږ کړی دی چې په کتابتونونو کې د نویو کتابونو له ځای پر ځای کولو مخکې باید د کتابونو لست د لوړو زده کړو له وزارت سره شریک شي. په دې اړه دلته د بحث لپاره مو استاد نجیب منلی ته بلنه ورکړې ده. د سویډن په لوند پانتون کې څېړونکی ابوالاحرار رامسپور هم زموږ په خبرونه کې میلمه دی او همدارس د پانتون پخوانی استاد فضل هادی وزین ته مو بلنه ورکړې ده چې هغه به شیبه وروسته په خبرونه کې راسره مل شي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که استاد منلی له تاسو واورو، د دې سانسور په برخه کې که یو څه وضاحت د ازادي راډیو اورېدونکو ته ورکړئ چې سانسور له کله پیل شوی.
سانسور تقریبا همیشه په کورونو کې موجود و. په یو فکر باندې مثال چې ډېر مشهور دی هغه د سقراط مثال دی چې د زارو په څخلو باندې مجبور شو د خپلو نظریاتو په خاطر باندې. نو د دې پخوا راهیسې په ټولنه کې شته دی. په شپاړسمه پیړۍ کې اروپا کې د کاتولیکي کلیسا لخوا نه هم د سانسور مطرح و او د دولتونو لخوا نه هم سانسور کېده او بلاخره په شلمه پیړۍ کې د سانسور مخه ترې وهده ونیول شوه. بیا هم په ځینو شرایطو کې لا هم په ټولنه کې سانسور شته دی. مثلا د دینو اخلاقي مسایلو په اساس باندې اوس هم ځینې خپرونې په اروپا کې منع دي.
مننه استاد منلی. رامسپور صاحب، که چېرته دغه اصل ته څوک راشي، کله چې قانون نه وي آیا سانسور ممکنه دی؟ او کله چې انټرنیټ وي هغه وخت بیا سانسور ممکنه دی؟ که لومړی د قانون برخې ته راشم، که په قانون کې نه وي توضیح شوي، څنګه پوهیږو چې دا کتاب له حنفي فقه سره په ټکر کې دی او دا نه دی؟
په سر کې سلامونه او احترامات تاسو ته او جناب محترم منلی صاحب ته عبدالرادیو درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا سانسور خو په افغانستان کې په تېر رژیمونو کې هم وو، یعنی د دیموکراسي په وخت کې خو موږ نه شو ویلی، اما د هغې نه مخکې که چېرې موږ او تاسو وګورو تا باندې د خلق او پرچم یا د چپو ګوندونو په وخت کې په افغانستان کې سانسور ډېر جدي مطرح و. دینی کتابونه او غیر مارکسیستي او لینینیستي افکار هلته ممنوع و. هغه ډول کتابونه او نظریات د کتاب پلورنځیو څخه تولیده او کچېرې خلکو سره داسې نور کتابونه و چې د هغه د ازادي غوښتونکي فکرونه و، طبعا چې هغه د کتاب خاوندان بندي کېده او تر فشار لاندې و. د هغې نه مخکې هم کېدای شي سانسور و. زما په یاد نه راځي، خو لیکن زما په یاد چې راځي د کمونیستي نظام په وخت کې زما خپله په یاد راځي چې ما خپله د پلار تقریبا شپږ سوه یا اووه سوه کتابونه کې په تندور کې ما وسوزوله. زه ماشوم وم او د خلق د ګوند د وحشت له ویرې نه موږ مجبور شو چې خپل پلانی کتابتون وسوزو. نو راځو په دې چې واقعا د قانون په نشټوالي کې سانسور څنګه پلې کېدای شي. خو مونږ او تاسو ګورو چې په تېر دوو کالو کې په افغانستان کې قانون شتون نه لري، د قانون حاکمیت نشته. او هغه شی چې نن سبا هلته وړاندې کېږي خلکو ته یا ویل کېږي، هغه د شریعت تطبیق ده. د شریعت ساحه ډېر وسیع ده، په دې معنی چې په زرګونو کتابونه ده، مختلف نظریات دي، بېلابېل فتوا دي، او حتی په یو مذهب کې هم بېلابېل فتوا موجود دي، ځینې نرم دي، ځینې متشدد دي. نو کېدای شي چې یو دیني عالم د یو فتوا د یو کتاب څخه بېلابېل نظریات راغون کي او په یو مسله باندې د هغې د عملي کېدو غوښتنه وکړي. په هر حالت یعنی په دې معنی چې دا بهانه نه کېنشي کېدای داسې یو نظام ته چې دوی په دینی مبنا باندې ولاړ وي او ادعا وکړي چې مونږ دینی مبنا لرو، نو طبیعي ده چې دوی ته دا مشکل نه ده. خو لیکن د انټرنیټ په فضا کې چې نن سبا ټول افغانان او ټول انسانان اکثرا نړۍ په ګوت کوي، یوازې د کوریا شمالي نه پراته یا ایران کې چې ځینې بندیزونه دي، ځینې نور هیوادونه انټرنیټ ته لاسرسی لري او هلته سانسور.
رامسپور صاحب محترم، د انټرنیټ مسلې ته بیا راځو، ځکه چې په انټرنیټ کې به نو څرنګه سانسور کوو. د دې قانون په برخه کې تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه استاد منلی، لکه رامسپور صاحب چې اشاره وکړه، مثلا هغه کتابونه چې د دوو مذاهبو ترمنځ په ټکر کې دي، د طالبانو په بیان کې ویل شوي چې د حنفي فقه سره په ټکر کې وي، مثلا د اهل سنت د څلورو مذاهبو ترمنځ د ژیرې د پریښودو په برخه کې اختلافات شته، حتی په عبادت کې اختلاف شته، مثلا د لمانځه په برخه کې، د سفر په وخت، د تراویل مونځ په برخه کې اختلاف شته. نو په کومو کتابونو کې چې د احناف له اصولو سرغړونه شوې وي هغه بل لري کوي؟
حنفي فقه اصل په اساسي قانون کې هم راغلی و چې هغه قوانین چې د حنفي فقه سره موافق نه هغه په افغانستان کې مجاز نه و. دغه نوی فرمان هم په همدې اساس ده چې په افغانستان کې د حنفي فقه برتریت په نظر کې نیسي. البته دا چې رامسپور صاحب ته اشاره وکړه چې په خپله په حنفي فقه کې کېدای شي چې بېلابېل فتوا موجود وي او په هغې کې د دې فتوا ترمنځ اختلاف موجود وي، نو دا یوه ستونزمنه خبره ده.
مننه استاد رامسپور صاحب. دا همدا مسله دی هغه کبیر ته هم یو څه نور هم راوسپړم. د نورو اهل سنت مذاهبو یو نظر دا دی چې امام ابو حنیفه مخته راغلی دی، نو د اهل سنت تر نورو امامانو مخکې د احادیثو لږ کتابونه کتلی دي او په ځینو مواردو کې اشاره ورته کوي په مختلفو برخو کې چې دا له احادیثو سره سم نه دي. مثلا که د دوی دا خبره سم او ناسمه بیل خبره ده، دوی هم د دینی پلوه درانه خلک دي لکه امام ابو حنیفه، لیکن که دغسې یو کتاب کې دغه بحث مطرح شوی وي دا به لري کوي له کتابخانې؟
ګوري اساسا خو امام ابو حنیفه چې وصلا دی چې هغه په اتیاوم کال هجری کال کې دوی تولد وسو زګیدل دي، او بیا چې وفات وکړ هغه په دوم پیړۍ وفات وکړ، او د هغه ځینې شاګردان بیا د نورو مجتهدینو سره لکه امام شافعي یا نورو سره بیا راشد ارشاد درلود، او یعنی د دې مذهب سره دی چې یعنی مخکې نه د نورو نه. خو بیا دا خپل ویل دي کې چې هر شی د ما په مذهب کې چې تاسو ګوري هغه باید د کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سمون ولري. که چیرې د ما کوم حکم د سنت سره سمون ونه لري، نو داسې وګڼئ چې هغه د ما حکم نه دی. یعنی دا د خپل قول دي. نو د دې په اساس باید موږ یو شی ته متوجه اوسو چې دغه څلور مذهب اساسا خو د سنی مذاهب لسو مذهبونو ته تقریبا رسیده. په دې کې جرایر تبری ده، په دې کې داود ظاهری ده، په دې کې مثلا اوزایی ده، په دې کې امامان ډیر وو. او زمينه یوه د څلور کسانو ته مصاحب شو، ځکه چې دوی مثلا امام ابو حنیفه د شاګرد امام یوسف بیا قاضی القضات وشو د دو خلفاو په دوران کې، چې هغه یو زمينه پیدا شو چې مثلا خلق شکل قضا ته مراجعه کوله، نو مجبور وشي امام ابو یوسف د حنفي مذهب په چوکات کې دولته دوی ته لاره وخیه او احکام ته صادر کړي. نو دې ته زمينه مصاحب شو. ابو حنیفه مذهب په عراق کې ډیر وده وکړه. امام شافعي تاسو وګورئ هغه په غزه کې متولد شو، نو دغه مذهب اول مثلا ډیر متاثر دی مذهب مکتب اهل حدیث څخه وو. امام مالک مثلا په مدینه منوره کې وزیږید او خپل مذهب الته جوړ کړ ځکه چې دا غل اساسه حدیث ته دیرو نه خپل نظریات په حدیث باندې متکی کړ. نو همدغه رقم نور امامان. نو په دې اساس بیا کله چې امام شافعي مثلا د امام ابو حنیفه د شاګردانو سره راشه درشه پیدا کړ بیا د ابو حنیفه د مذهب څخه نظریات واخست، یعنی بیا مذهب د اهل حدیث او اهل رای، یعنی د ابو حنیفه مذهب ته مونږ اهل رای د په ماینس کې تقریبا ورته وایو د نظریات دې ته هم نږدې شو. نو د په اساس داسې نه شو ویلای چې امام حنیفه کاملا متکی پر رای باندې وو، هغه حدیث باندې خپل تاکید کړی دی چې باید حدیث ومنل شي. خو په حدیثو کې بیا مشکلات دلته ځای وروسته به پیدا شو. منلی صاحب هم په دیني علومو باندې اشراف لري، د دوی قبله ګاه صاحب زما په یاد راځي او وخت پانتو محصل کې هم دوی خپله هغه تعلیم تیر شوی وو، علي دیني کورنۍ دي. نو حدیث بیا سل کال وروسته راټول شو، د عمر ابن عبدالعزیز په وخت کې تقریبا په 102 کال د هجري کې حدیث را ټولول پیل شو، چې هغه بیا وخت مبحث شي. متاسفانه بیا هغه اختلافات په مذاهب باندې وروسته
را مسپور سم محترم ستاسو هم دغه خبره دا اوس چې تاسو کوم خبري وکړي کې دیش چې ځینې احناف له دې سره مخالف وي کې دیشي، لیکن که تاسو هم دغه خبري په کتاب کې چاپ شوی وي دا کتاب بل کتابخاني لري که زما پښتنه دا و
دا خو یعنی مبرر او مجاوز نه لري. اساسا پانتونونه د ډیالوګ د خبري اترې او د بحث ځای دی. په هیڅ ځای په دنیا کې دا زمينه ورته دغه نه ده چې پانتون باید د پانتون کتابخانه د نورو کتابونو څخه تشوي، باید بیرابیل نظریات هلته اوسي او خلک ورباندې بحث وکړي، محصلین استادان تیزیسونه ولیکي تحقیق وکړي. نو مذهب خو وروسته رامنځته شوی دی. اساسا مذهب یو شی و چې ضرورت د زمان و، ځکه چې په ټول قرآن کریم کې چې شپږ سوه آیاتونه راغلي دي، په دغه ټولو کې مونږ 1500 آیاتونه لرو چې هغه د احکام په مسایل دي او احتیاجات د وخت او د عصر ډیر دیر تقاضا ده. ده کوله چې باید نظریات باندې کار وسی، مجتهدین رامسته شو نظریات و ده ورکه نظریات انکشاف ورکل. نو په ټول حدیثو کې چې په لزګونو زره حدیث شنو په ټول کې تقریبا 3000 حدیث چې دا حدیث په احکام باندې راغلي دي، نور اکثرا په احکام باندې نه دي. نو دا یو غټ بحث دی. نو مونږ کتابونه لرو په پانتون کې چې مثلا مونږ یو کتاب لرو الفقه علی المذاهب الاربعه. نو دا کتاب دا یو ډیر غټ کتاب دی چې هر فقهي حکم کې هغه په معاملاتو باندې وی، کې هغه په مناکحاتو باندې وی، کې هغه په جنایاتو باندې وی، په هر شی وی، په څلور مذهب باندې هغه مطالعه کیږي. یو عالم ته خو ضرور ده چې د حنفي مذهب نه پرته په هغه بل مذاهب ته هم وګوري، ځکه چې دا خو یو مونږ یو تلفیقي او تطبیقي بحث لرو دلته. کچېری مونږ او تاسو وګورو هر عالم چې په منبر باندې واس کوي وایي چې امام صاحب باندې فدا سوال دي، امام صاحب شافعي دا نظر لري په دې کې، امام حنبل دا نظر لري، امام مالک دا نظر لري، حتی د نورو مذاهبو د مونږ د شیعه ورونو د جعفری مذهب نظریات هلته بیانې، ځکه چې دوی هم یو سلس د ټول اسلامي نړۍ بخش تشکیلي. نو ضرور ده چې دوی نظریات هم په کتابتون کې ووسی چې خلک مطالعه وکړي.
ډیره مننه رامسپور صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
تشن آسمان لانی پروگرام ده احمد چی بریم پدی خبرونه که ستاسو کوربه ده پروگرام موضوع موده ده چه ده طالبانو ده لورو زدکرو وزارت وړاندیز کړی دی خصوصي پانتونونو ته چې هغه کتابونه له کتابتونونو راټول کړي چې د حنفي فقه خلاف وي. د بحث لپاره مو دلته ابو الاحرار رامسپور تبلنه ورکړی ده، استاد نجیب منلی پری پروګرام کې را سره دی او د پانتون پخوانی استاد فضل هادی وزین هم په خبرونه کې را سره مل شو. د دوی هم هرکلی کوم. استاد وزین، که ستاسو نظر واخلم، آیا دا ممکنه ده له قانوني پلاوه چې واضح نه وي چې څوک هغه کتابونه په کتابخانه کې وپیژني چې دا د حنفي فقه خلاف دی او دا باید راغون شي؟
اصلا مکه تاسو ته درنه میمنو ته درمو او د کوم نامه باندې کوم مار کول چې دغه مکتوب چې پنځم د لګل شوی دی دا وړاندې نه ده، بلکې با امر د هدایت دا عملا بالفعل دا د امر بالمعروف امران چې دی پنځمونو کې دوی خپل دکار شروع کړی او کتابونه جنې پنځمونو کې نشانه کړي د نشانه کې نه کې چې دا کتابونه وي سپل شي. خبره دا ده چې دا اوس متاسفانه د افغانستان کې او د لوړو زده کړو وزارت کې اوس هیڅ قانون نشته. دغه وزارت بل مکتوب صادر کړي، همدا اوس بل مکتوب صادر کړي چې د پنتون چې تاسو د قوانین د خپلواني قوانين او مقررې دغه ذکر مکرې تاسو د خپل مراسلات کې مکتوب کې معنا دا ده چې اوس د قانون په غیاب کې د قانون تنشتون کې دغه دا کړنې تر سره کیږي. دا یعنی بل خبره دا ده چې هغه کسان اول خدای خبر دغه فیصله او دغه تصمیم چې باید د حنفي فقه مخالف کتابونه یا سیاسي کتابونه نورو کتابونه پنتونونه وستل چې دا د اکاډمیک نورمونو استانداردونو سره بالکل په تناقض او تصادم کې دي، یعنی په ټکر کې دي. یعنی پنتون خو د پلټنې د تحقیق د څېړنې د لوستلو ځای ده، او بیا علم دا ده چې علم خو یو مشترک شی دی د انسانانو ترمنځ. یعنی هغه په ډېرو مسایلو کې علم یعنی مسلمان او غیر مسلمان نه لري، بیا ټول اسلام په حنفي فقه کې ټول اسلام په فقه کې خونه خلاصه کیږي، بیا ټول اسلام په حنفي فقه کې نه خلاصه کیږي. او کده سي چې د نورو مذاهبو د فقه کتابونه د هغوی د عقیدې کتابونه د سیاسي کتابونه هر هغه شی چې د حکومت د ذوق سره د ځینی چارواکو د ذوق سره اړخ نه لګي یو د کتابونه قانون او وستل شي، دا کټمت هماغه د عقاید او د پلټنې او تفتیش په معنا ده چې په قرون وسطا کې په اروپا کې ترسره کیدله، او د اسلام په تاریخ کې د اسلام دا تقریبا ساری نه لري د اول څخه چې یو کار کیږي. نو دا 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 فیصله بل خبره دا ده چې هغه کسان چې دې ته ګمارل شوی دي چې باید د کتابونو تصفیه کې او دا هغه اصلا ځینې چې دې شواد یا کم شواد یا اصلا هغه په ځینې حالاتو کې د پښتو او دري او د عربي خط نشیل وستلې دا په هغه باندې نه پوهیږي په محتوا باندې. بیا دا خو متخصصین نه دي، مثلا د سیاست په چارو کې سیاسي سیاست متخصصین په کار ده، د اقتصاد په اړه کې اقتصاد په کار ده، د فقهي مسایلو کې فقهي په کار ده. نو اجم دا ده چې دا وطن او هیواد او زمونږ د زکو سیستم ته ډېر خطرناک زیانمن فیصله ده. دوی باید په دې باندې پوه کړي دا فیصله فیصله بېرته واخلي. په دې سره څنګه چې د مکتب خانه غواړم څنګه چې د مکتبونو د پوهنتونو دروازې بندول د نجونو پر مخ یو ناورین وو، او دی دغه فیصله دغه نه بل خطرناکه فیصله ده چې متاسفانه د حکومت یې کوي. زه نه پوهېږم چې دا سرپرست حکومت چارواکي دوی په خبر دوی څنګه داسې فیصلې کوي، یعنې دوی څنګه د دې فیصلې کې چې نه عقلي مني نه شرعي مني نه شریعت پر بنسټ نه د عقل پر بنسټ نه د زموږ د ملي منافع او مصالحو ګټو پر بنسټ دا
یعنی مننه استاد وزید. استاد منلې دې مسلې ته کرا شو، مثلا یو ډله د استاد وزین دې ته اشاره وکړل چې هغه کسان چې دغه امر تطبیقوي کېدې شي چې هغه په دې ژبه هم سم پوی نشي او کېدې شي چې دوی په فقه باندې هم سم پوی نشي، لیکن که فرض کو یو ډله ده دوی په حنفي فقه کې لوړې زده کړې کړې دي او تعلیم یې کړی دی او دوی حکم کوي، فکر نه کوي چې بیا هم ناممکن ده چې دا شان سره تفکیک کې چې دغه برخه د حنفي فقه سره سم ده او دا نه ده؟ ځکه په یو کتاب کې خو که چیرته حتی دینی کتابونه وي خو کېدای شي چې ځینې برخې پکې له فقه سره په ټکر کې وي او ځینې نه وي.
نو عموما کله چې دغه سي قوانين یا دغه سي اصول وضع کیږي هغه د تطبیق لپاره ځینې کمیټې ټاکي او د دغو کمیټو پریکړه نهایی پریکړه یې سره د دې چې کېدای شي چې هغه ډېره په ځای پریکړه نه وسي. نو که چېرته د لوړ زده کړو وزارت دا پریکړه کړې چې ځینې کتابونه باید کتابتونونه وویستل شي، هغوی به یوه کمیټه ټاکي چې هغه کتابونه په نښه کړي چې دغه کتابونه باید وویستل شي. دا خبره چې دا واقعا د حنفي فقه مخالف دي که نه دي یا څومره دي، فکر کوم چې دا به مشکله پرېکړه وي. او ښه تعبیر به دا وي چې د سانسور د کمیټې د نظر مخالف دي یا د سانسور د کمیټې نه تیر شوي که نه دي تیر شوي.
مننه استاد منلی. مخکې رامي سپور صاحب د انټرنیټ مسله هم یاده کړه، هغه ته وړاندې په خپرونه کې راځو، لیکن په دغه تر انټرنیټ مخکې زمانه ته کراشو په نړۍ کې سانسور ته بریتانیایي امریکایي کیسه لیکوال سلمان رشدي په 1988 کال کې د شیطانی آیتونو کتاب خپور کړ، او بیا وروسته د ایران د انقلاب مؤسس روح الله خمینی تور پوری کړ چې دا کتاب د اسلام په ضد او د سلمان رشدي د وژنو امر هم وکړ، یعنی فتوا یې ورکړه. لیکن وروسته راپورونه وایي چې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا کتاب په نورو کې هم منه شو، اما په نویمه لسیزه کې یو له هغو کتابونو چې په اسلامي هیوادونو کې ډیر خرڅ شوی دی د سلمان رشدي شیطانی آیات کتاب دی، ځکه چې د خلکو ورته تلوسه وه چې په دې کتاب کې به څه وي. څرنګه رامي سپور صاحب دغه ممنوعیت برعکس هغه نه لري، یعنی یو بل رقم ګام نه اخلي چې په ځای د دې چې د دوی په ګټه تمام شي برعکس؟ مهرباني.
یقینا همداسې ده، دا خو طبیعي ده چې عکس العمل لري، او عکس العمل یې دا دی چې خلک لا نور هم د موجوده حاکمیت د سیاستونو څخه د تنفر او د دوی د لرې والي لامل ګرځي، ځکه چې خلک همیشه د ازادي طرفدار دي او غواړي چې د دوی مدني او بشري حقونه او هغه حقونه چې خدای تعالی ورته ورکړي دي چې هغه د دوی طبیعي حق ده، هغه باید وساتل شي. نو حق د مطالعه، حق د پژوهش، حق د تحقیق، دا خپله یو حق ده چې هر څوک باید ولري. دا د قرآن د احکامو او آیاتو سره سمون لري چې خدای تعالی مونږ او تاسو فرمایلی دي چې تاسو تحقیق وکړئ، تاسو تدبر وکړئ، تاسو اقوال مختلف تاسو واورئ، بیا هغه بهترین قول تاسو غوره کړئ. کنه داسې ډېر دستورالعملونه مونږ په اسلام کې لرو، دا طبیعي ده چې دغه اساساتو په ضد دي او دا ګټه نه کوي. او بل دای سوزمن کار هم دی، ځکه چې اکثریت دینی کتابونه چې دی سلور مذاهب باندې تللی دی، او سلور مذاهب د سنی مذاهب باندې احکام او مسائل بحث کړی دی، ځکه چې یو بل سره یو رقم ارتباط لري، او باید یو عالم، یو دینی عالم، یو محقق که چیرې حنفي مذهب باندې تحقیق یې با تقبل مذهب باندې هم اشراف ولري، ته یو حد پوری پوهه ولري. که تاسو د هدایت کتاب وګوري، که تاسو کنز ګوري، که تاسو قدوري ګوري، که تاسو نور د شروح ګوري چې شرح دې په دغه کتابونو باندې، یا فتاوا ګوري، په هر یو کې د نور مذاهب سره هم بحث شوی، داسې خالص یو کتاب، دینی کتاب چې هغه په حنفي مذهب باندې وي صحیح ده چې دین علما لیکلي دي، اما بیا هم که چیرې یو عالم ولیکي، بیا هم ناچار دي چې باید د نور مذاهب څخه یو څه هم اشاره ورته وکړي که هغه په هر مبحث وي.
مننه.
زه فکر کوم چې دا به ډېر ګټور کار نه وي.
مننه. د همدغه برخه کې یو بل مثال که راواخلم، په اتیایمه لسیزه کې چې انټرنیټ هم نه و، په عربي خلیج هیوادو کې د سوریایي شاعر نزار قباني کتابونه ممنوع شول، ځکه چې د په جنو شعرونو کې د خلیج د هیوادونو د مشانو پاچایانو حجوه کړې وه. خو په نویمو کلونو کې ممکن تر بل هر ادبی کتاب د نزار قباني شعرونه ډیر په پټه خرڅ شوی وي. استاد وزین څنګه، یعنی دا سوال که سم تکرار ده، فکر نه کوي چې دا ممنوعیت په خپل عکس العمل لري؟
ګوره، یو خدشي کتابونه چې هغه یعنی بالکل د افغانستان د مقدسات سره، دین سره، د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې کېدای شي مشخص محدود کتابونه دي، هغه ته هر حکومت دې حق لري چې که یو بازار کې بل مکتب کې او پنتون کې هغه باندې بندیز ولګي، یو دا خو مدا مشکل دی چې دا کچا دا یو خبره ده. اما داسې کتابونه من کول دا تبن یو خو طبعا موږ وايي عربي کې وته كله ممنوع مرغوب، یعنی هر هغه شی ممنوع شي هغه نور خلکو رغبت هغه زیاتیږي. اوس په اوسنۍ یوشتمه پیړۍ کې اصلا دا د کتاب د فکر او د کتاب سانسور ممکن نه لري. اوس دا د انټرنیټ په شتون سره دا ټول د سرحدونه مات شوي دي، حتی د استخباراتي کړۍ نشي کولی چې د افکار سانسور کړي. ځینې دولتونه نه غواړي مثلا ځینې سایټونه کوي، مثلا حذفوي، بندوي کتابونه بندوي، لیکن خلکو ته رسیږي کتابونه. نو دا یو بل خبره ده چې یعنی کیدای شي د دې ممنوعیت توجه نه د ځینو کتابونو د اخیستلو لپاره، ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو رغبت نور هم زیات شي. البته دا فیصله چې په دې شکل دا فیصله شوې دي، دا د تطبیق وړ نه ده، هم په یعنی هم په اساسي د توجیه په لحاظ، جستیفیکیشن په لحاظ دا مشکل لري، دا غیر عقلانه او حتی په اسلامي لحاظ نادرسته فیصله ده، هم د تطبیق په لحاظ دا ناشونی کار ده، دا نشي کېدی. یعنی دا او په تخنیکی لحاظ باندې دا ممکن نه دی، دا ډېر وخت غواړي چې دا ترسره شي. که دا ترسره شي، د نتیجه او پایله به دا وي چې زمونږ د پوهنتونونه چې هغه د تحقیق او تنساس زائد دی او ته باید فکر باید رشد وکړي پرمختګ وکړي او مختلف فکرونه باندې د نظریات باندې افکار باندې فکر نظریات سره د خلک غنه خبر شي او د فکر د تصادم او ټکر په نتیجه کې تفاوت په نتیجه کې تنوع په نتیجه کې تکثر په نتیجه کې په ټولنه کې پرمختګ رامنځته کیږي او کداغه سي دا فیصله کده چې هغه تقریبا هغه دي یعنی ذاتي هغه د دیموکراتیک خلق افغانستان د خلق او پرچم د ګوندونو د حکومت توته او فیصله چې هغه هم خپل تا تک سره همدغه کار وکړه حتی مجلات یې وسوځوله کتابونه یې وسوځوله کې د هر شي چې هغه دیني رنګ لري یا دغه د فکر مخالفو د نوسی سیاسي افکار پکې و چې هغه د مارکسیزم مخالف او هغه د کتابونه ټول تصفیه کړه کداغه کار بیا تاسو ته شي هغه یو ضربه چې افغانستان متاسفانه ولې د کومونستان هغه باندې پخیمان دی وځي هغه وایي چې موږ نه غلط کار شو یو دا کار به نو کړی اوس ته ګمان کوم چې ته په خاو په خاو په پخیمانی کې د کار باندې کدی ته په کار ته وزارت لوړ وزارت زموږ پیشنهاد داده چې د طالبان محترم چارواکو زموږ پیشنهاد ته وړاندې داده چې دغه فیصله دې ته واخلي یعنی دغه فیصله د دوی د بدنامۍ سبب ګرځي د افغانستان د پنتونونو دی په پنتونونو کې د فکر او د علم او د څېړنې او تحقیق دی د سکوت او د هغه د توقف سبب ګرځي نو دا د پنتونونو دی د پنتونونو دی خپل اکاډمیک مسیر نه دی انحراف په معنا ده بل خبره دا ده چې حنفي مذهب کله په اقتصاد کې واځي فکر جانب واخلو حنفي مذهب خدای او مسلک دی او مذهب دی دا ټول دین هنه دی یعنی په اسلام کې مختلف مذاهب دي په سنتو کې مختلف تلور مشهور مذاهب دي نور واړه نور مذاهب دي زمونږ د بیا پالته علي تشیع کې په مختلف مذاهب دي جعفری او نور مذاهب همدغه نور نو دا ټول خبره فقه حنفي کې په فقه کې منحصر کول به نه دي فقه کې منحصر کول او منحصر کول دا یو 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 غیر معقول کار ده بل خبره دا ده چې متاسفانه دغه دا کله چې دي د قانون په غیاب کې کې پنشتون کې چې په مو کوم بل کې چې قانون نه یې مقرره نه یې طرز عمل نه یې او وجود قانوني مرجعیت نه یې هر رئیس او د هر وزیر او د هر موئین او د هر چارواکي هغه ذوق او سلیقه هغه به د هغه قانوني او فرماني نو حکومت دا په کار ته چې یو خدای دې کارونو دې منه کوله دې په دا په کار ته دوی قانون خواته لاشي دي قانون حاکمیت خواته لاشي اساسي قانوني تدوین کې نور قوانين دې تدوین کې دې وزارت دې تحصیلات یعنی د وړو ذکر قانون باید نافذ شي نور مقرری چې دوی لغوه کړې دي بل مکتوب راغلی شیبان ته دې بل مکتوب کې مخفل کتلې چې هغه کې دا چې دا تاسو پنځونو ته دراسه کړی شوی دی چې تاسو دې نور دي قانون نور د قوانینو او مقررو خبره ونه کړی صرف هغه مقرری چې کجې اسلامي امارات هغه جوړ کړی دغه یادو کې دغه مستند وکړي نور قانون باندې مستند مکوي دا یو دی او بل یو یو ځنګل قانون خاطر دی دلته یو نارسیزم خاطر دی ځکه چې قانون نه یې مرجعیت قانوني مرجعیت چې نه یې نه وجود پدې خبر هغه ته معلومی نه مهم ته نه رئیس ته نه والی ته نه نور چارواکو ته نو اصلا دوی ته اسلامي امارات په کار دي دوی د حکومتداري او دولتداري خواته لا شي دولت جوړ کړي حکومت جوړ کړي د قانون په بدل کې
نه نه استاد
جوړ کړي تاسو دغه غیر عقلانه او غیر حکیمانه او د ملي ګټو سره او د اسلام سره مخالف فیصله دوی ته کړې تر نه کی
نه نه دا استاذو عربي مقوله چې موبایله چې کله ممنوع مرغوب په همدې ارتباط به دا خبر هم وکم د نړیوالې دوهمې جګړې نه مخکې هیتلر د جرمني په برلین او ځینو نورو ښارونو کې امر وکړ چې د فروید زیګموند فروید کتابونه باید له کتابخانو لری شي او فروید هغه څوک دی چې د کتابونه له نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته شای له هغو کتابونو وي چې په اروپا څخه چې په ټوله دنیا کې ډېر پلورل شوي وي یعنی مخنیوی ډېر سخت دی او ډېر ګران دی کدی تر شو د انټرنیټ موضوع ته رامسپور صاحب تاسو مخکې اشاره ورته کوله په همدې برخه کې کتم شو آیا ممکنه ده چې د انټرنیټ په دې زمانه کې کتاب سانسور شي
یقینا چې دا ډېر ستونزمن کار دی ځکه چې پرته له دې چې انټرنیټ خپل دوی بند کړي ځکه چې انټرنیټ کې نن سبا ډېر ډیجیټلي کتابخانې جوړ شوي دي په زرګونو کتابخانې دي خصوصا د دینی کتابونه په نامه د المکتبات الشامله هلته مختلف مکتبات شاملې دي چې دغه ټول دینی کتابونه که هغه په تشیع مذهب کې دي دوی ځانته لري سنی مذاهب ځانته لري بیا مذاهب په خپل منځ کې حنفي مذهب او شافعي مذهب او هم حنبلي مذهبانو یا په مختلفه طریقه باندې ډېر داسې مکتبې دي چې هر څوک کولای شي هلته لاړ شي دینی کتابونه الته مخک لا مخنه ډیجیټلایز شوې دي او د هغه څخه خپل استفاده وکړي. زه خپل شخصا دین استفاده کوم ځکه چې فزیکلی کتابونه ته ځاسته نه لرم. نو په دې اساس یو ځانای لار چې دلته پاتې کیږي هغه باندول د انټرنیټ دی او د دې دار او تشویش نن سبا استا تاسو ګوري چې په کوریا شمالي کې چې هغه یو دیکتاتوري هیواد دی دغه مسله عملی ده او خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. ایران کې هم داسې محدودیتونه موجود دي نن سبا ځکه چې هغه هم یو دینی حکومت دی او غواړي چې مختلف پروګرامونه چې د خپل سیاستونو سره مناسب نه ګني خلکو باندې محدود کړي او دوی اکثرا ایرانیان د فلټر شکنونو څخه استفاده کوي او خپل هغه لازم سایتونو ته ځي او بدون استفاده کوي یا شخصي یا علمي. نو دا خپل د بین المللي مواثقو او کنونشنونو او سیاستونو سره په ټکر کې دي او متاسفانه چې موجوده حاکمیت مخکې له مخکې نه پدې کې خپل کار شروع کړی دی. مثلا د کتابونو چاپ په دغه دوه کالونو کې په افغانستان کې ډیر وروسوي دي، یعنی څوک جرأت نشي کولای چې کتاب چاپ کړي. مخکې له هغه کتابونه ډیر اسانه چلوي کتاب ولیکي او هغه چاپ کړي. د یو اس بي ان یا هغه خاص شمیره چې هغه ضرور دی چې بعد اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ورکی د لیکوالو ته یا کتابونو لپاره هغه نن سبا اخیستل ډیر ستونزمن دي ځکه چې هلته کمیټې ټاکل شوي دي او هر څوک چې غواړي خپل کتاب نشر کړي ضرور چې یو نسخه د کتاب مخکې له چاپ نه هلته وړاندې کړي، هغه کمیټې وګوري څومره موده چې هغه اخلي، که هغه کمیټه بیا مناسب ګني بیا اجازه ورکړي چې یو اس بي ان شمیره ورته ورکړل شي او هغه مطبعې ته لاړ شي او هغه چاپ کړي. مخکې حکومت په وخت کې دا زمینه دومره محدود نه وه.
مننه ربی سپور صاحب. استاد منلی، د دې انټرنیټ په زمانه کې همدا پښتنه سیمه رامسپور صاحب څخه کوله سید چې جنې هیوادونه ممکن په انټرنیټ باندې بندیز ولګوي، لیکن د دنیا ټکنالوژي په دې خو روانه ده چې ممکن دغه اوس چې په دغه بحث کې دلته سره یو ځای خبرې کوو، ممکن یو میاشت وروسته د انټرنیټ بندیز هم ناممکن شي، ممکن دوه میاشتې وروسته بیخي ناممکن شي. عین لکه راډیو، یو وخت په راډیو ممکنه و چې پرازیت وشیندل شي او د راډیو مخه ونیول شي، لیکن بیا داس وخت راغی چې د راډیو مخه نه نیول کېده، د تلویزیون مخه د سټلایټ لارې نه نیول کې شي. څنګه فکر نه کوي چې دغه هم لار نه ده؟ یعنی د سانسور اصلا په دنیا کې ورس پورس ناممکن کېږي.
نو مطلق سانسور تبیده چه پیت کلا ممکن نو او هیت کلا تدبیخ شوه نده. سانسور ده یوی طولن ده امکاناتو و پنظر کنی اولو سره کیگی. مثلا ده افغانستان ده سانسور تا سوا پیشاره کوی کسر ایمتن تاو گوری منحصر پا کتاب تونونو بانده ده چه دوی پا کتاب تونونو که د کتابونو موجودیت تر پوښتنه لاندې راولي. یعنی په بازار کې حتی دا پوښتنه مطرح کېږي چې بازار کې باید دا کتاب نه وي، د کتاب د پوهنتون په کتابتون کې باید نه وي. خو په هر صورت باندې د سانسور خبره چې مطرح کېږي که اوس ته په کوم کتاب باندې بندیز لګېږي، نو د هغې مساس د مخولې مطابق چې هر ممنوع شی مرغوب دی د کتاب ته تلوسه زیاتېږي، او چې تلوسه زیاته شوله بیا د انټرنیټ له لارې امکان شته چې دا کتاب لاسته راوړل شي. یعنی عملا دغه سانسور به منفي نتیجه ورکړي.
مننه استاد منلی. د یو بل موضوع چې البته هغه د ملګرو ملتونو له اصولو سره په ټکر کې دغه داده چې په افغانستان کې اهل تشیع دي، د غوی کتابونه دي، د غوی کتاب چاپ شوی دي. څنګه استاد وزین په دې برخه کې آیا ممکنه ده چې د اهل تشیع کتابونه له کتابخانو ټول کی؟ ګورې
دا د اهل تشیع د اسلامي امت برخه ده. د هم په فکر دی غوډي د دې فکري او علمي کتابونه د اسلامي امت او انساني تمدن یو برخه ده. بیا نو اهل تشیع په افغانستان کې د یو فشتي یو خلک دی په افغانستان کې زموږ ته هم او یعنی د افغانستان اطفال دي، د وطن کې اوسېږي، زموږ ته اوال دي، د افغانستان خلک دي، هغه هم حق لري چې د هغوی کتابونه هم په انساني لحاظ هم په اسلامي لحاظ هم په ملي د متفاوت سره سم د خپل کتابونه
باید کتابخانو کې موجود وي. یعنی دا په دې باندې اصلا د سانسور لګول او دا من کول دا اصلا د خندا خبره ده. اعتبار صاحب محترم دا اصلا په دې شرایطو کې دا یعنی دا ډېر ډېر بې خبرۍ نه دا سرچینه اخلي چې دغه کسان متاسفانه دا فیصلې کړي او مکتوبې لیږلي انسا او املا لحاظ باندې هغه متاسفانه مشکلات لري. پښتو یې اصلا نه ده. نو دا 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 د خندا خبره ده. بل خبره دا ده هم تشیع زموږ د ټولنې برخه ده. یغه کتابونه کدی ته برخه نه دی د تشریح کتابونه د نورو فقهي مذاهب او د نورو عقاید د یغه وجود دلته د سیوادې خو دینی مثلا د دلته سیاسي کتابونه راغلي فلسفه روانشناسي مثلا د ارواپوهنه فلسفه ساينس ادبيات او نور د یعنی په ټولنه پوهنه سوسیولوژي مثلا انتروپولوژي نور د اقتصاد یعنی دا ټول د شهادت دغه کتابونه ضرور نه دي چې هغه د علم خو به څه نه دي چې هغه یعنی خامخا باید د ایدئولوژي غونډې به چې خامخا دا به سوق وای او سوق نه وای کنه دا خو په اسلام کې هم دانش ته ګوره. په اسلام کې قران کریم په هر لسګونو آیتونو کې قران کریم وایي چې افلات تفکرون افلات تعقلون انظروا سیروا تدبر تفکر فکر کول او افاق انفسك فکر کول دنیا خلقت کې فکر کول په دې باندې سوچ کول دا سیدانه تحقیق نظر دا اسلام هغه د تاسو ګورې چې په محترم چې کوم چې اسلامي تمدن رامنځته شو یعنی مسلمانان د څه وکړه چې دغه یوناني تمدن د دې خلقي تمدن د یونان تمدن د هند تمدن د فارس تمدن د ټول په خوانې تمدن کې وو. مسلمانان د هغه کتابونه خوندي کړل دغه ترجمه ته عربي ته او بیا دغه باندې کار وکړه څنګه چې هغه غوښته وساتل چې اسلامي ته مسلمانان دا کار نه وکړي. هغه درو ترجمه چې بغداد کې وو یعنی هغه کله مسلمانان دا کار نه وکړي په خوانې کتابونه راي ترجمه کړي نه وو د انساني تراث او د انساني فکری زیرمو نو اوس دا نه اسلامي تمدن وجود استون دل نه نو اوس نه تمدن چې په اسلامي تمدن په نتیجه کې دا اوس نه تمدن چې موږ مونږ لرو بشریت لري دره من څه چې دغه تمدن علم دانش دا او په هدف د شریعت مشترکات دي ځینې مستدیر برخو کې علم اسلام او مسلم کافر او مسلمان نه لري. یعنی اصل علم پیغمبر اسلام ویل چې یو طلب علم ولا فستین تاسو دی علم د بار چین ته لاسه چې هغه دوه ډیر سخت سفر یعنی الحکمه الضاله المؤمن بل دا غنه سيطر هدي دي الحکمه الضاله المؤمن اينما وجد هو حق بها حکمت او علم په هدي مسلمان یعنی ورښمه شي چې چیرته پیدا کې ما خپل صاحب دا خپل ده نو عزم دا و چې یعنی دغه په تک نظرې او جمود د علم تکتل دانش تکتل فوی تکتل ژوند تکتل دا دا د تهجر نتیجه ده دا د جمود نتیجه ده دا دا نشونه کار ده خدا ځان ته د تخورانو خدای په کوزي پښتنو خبره هغه یې ځان ته کار کتل دي حکومت د ځینې خلک د فرات حکومت کې ځان د حکومت کار ګوري یعنی مشکل رامنځته کوي.
مننه استاد. د تاسو د پخوانی عربانو کې پخوانی کتابونو ته اشاره وکړه ډیر کتون کې په دې باور دي چې یعنی تقریبا 915 پته کال مخکې چې کله مغولانو د بغداد کتابتون وسوسو دوی فکر کوي چې د عربو د تمدن انحطاط لاندې سره شروع شو ځکه چې په یغه کې ډیر مهم کتابونه وو او غالبا فکر کوم د د ابن رشد خبره ده چې ارسطو ته المعلم الاول وایي چې اولین معلم هغه وو. یعنی چې د ارسطو نظریات څوک لولي په اسلامي ټولنه کې بیا پرمختګ رامنځته کیږي. کله د اهل تشیع مسلې تراشم رامسپور صاحب ملګرو ملتونو په ورستیو کې هم په طالبانو باندې دغه تور پوری کو چې باید د اقلیتونو خصوصا د شیعو حقوق ورکړي. کچیرته دوی د هغوی کتابونه له کتابخانو راټولوي د استاد وسین خبره ځان ته کار کتل نه دي چې دا به هم د ملګرو ملتونو په راپور کې ورزیات شي چې بشري حقوق په دې برخه کې نقص شول.
کاملا په دې کې هیڅ شک نشته چې د اقلیتونو حقونه متاسفانه چې په هولانډ سوي دي په افغانستان کې نه یوازې مسلمان اقلیتونه بلکې غیر دینی اقلیتونه لکه اهل اونود او سکه هم په دې باندې مجبور شي افغانستان خوشي کی. دا خپل یو تبعیضی عمل دی چې کچيري دغه یو محدودیت رامنځته شي او د دوی کتابونه او د دوی دینی مناسک او دینی عرف او عنعنات مثلا هغه باندې پابندی رامنځته شي. دغه شای وری ست دوی اوس هم شکایت لري د موږ تشوي ورونه چې د دوی لپاره هغه کافی لازم حمایتونه عملی کیږي نه. مثلا تاسو فرض وکړئ چې پر وسته وختونو کې شکل دي علما او شورا په هر ولایت کې جوړ شو متاسفانه په هغه ولایتونو کې لکه دایکندی یا بامیان کې هم د سنی علما او شورا جوړ شو. د دې په یوه چې دا موقع خپل هغه کسانو ته چې هلته اکثریت دي دوی ته ورکړل سي چې د دوی علما هلته خپله شورا کې ګډون وکړي. د سنی علما او شوراګان جوړ شو او دا خپله یو تعویزي عمل و چې دغه مسله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خاص استازي په گزارش کې هم ورته اشاره شوې ده او کېدای شي په آینده کې دغه مسله بیا هم د ملګرو ملتونو یا د نورو بشري حقوقو بین المللي سازمانونو لخوا په گزارشونو کې درسي او په دې باندې د خوایي وسی.
مننه رامز پورسب. مثلا په دیتا ورته یو موضوع په 2014 کال کې چې کله القاعده ډلې په مالی کې د تیمبکتو مشهور کتابتون ته ور واچو ملګرو ملتونو اوج راپور خپور کړ. بیا تقریبا 2 کاله وروسته تر دې په عراق کې داعش ډلې په موصل کې کتابتون وسوسو د هم ملګرو ملتونو په ډیر اوږده راپور کې دا مسله یاد کړل او ډیر سخت انتقاد یې وکړ. استاد منلی فکر نه کوي چې د اهل تشیع حقوق هم په ډیر مفت باندې په دې شکل باندې نقص کیږي او ممکن په دوی طالبانو باندې ملګری ملتونه دغه فشار هم وارد
د اهل تشیع حقوق نقص کیږي. د هغې تر څنګ د اهل تسنن حقوق هم نقص کیږي ځکه چې د یوې خانه درې نور مذهبونه چې د سنت په مکتب کې شته هغه هم په دې امر ته اثر لاندې راځي او بل په عمومي ډول باندې د خلکو لاسرسی معلوماتو ته محدودیږي. نو دا واضح خبره ده چې دا به د ملګرو ملتونو په ګزارشونو کې یو وخن بحث شي.
مننه. په مجموع کې د افغانستان استاد وزین تاسو هم په پانتون کې استاد وي استاد منلی تاسو هم پانتون کې استادی کړی ده او رامسپور صاحب تاسو هم دا د اوس هم څېړونکي یاستئ په پوهنتون کې فکر نه کوئ چې دغه تدریسي سیستمونه په نړۍ کې بدل شوي دي نور نه د یو معلوماتي ټکنالوژي د معلوماتو حفظ په کار دی نه دا شی په کار دی چې فلانه سړی په کوم کال کې پیدا شوی او څرنګه مړ شوی دی هر څه صرف فکری شوي دي یعنی دا خصوصا د اے آی ټیکنالوژي په دې ورستیو کې ما د اے آی ټیکنالوژي په برخه کې ځینې شان وستل ممکن په 2040 کال کې چې دغه د سور ریزورت پاتې دی دنیا بيخي بدله کې په دې نوي کال کې او تر 2030 پورې خو ډیره بدلوي را بدلوي یعنی زده کړې صرف په فکر کې پاتې شي سي مختلف مخالف زد او نقیص موضوعات یو محصول ولولي او نتیجه واخلي او بیا دغه هغه نتیجه د دې وړ به چاغه نمره هم واخلي. استاد وزین ک پلانډ تاسو په دې برخه کې توضیح ورکړي.
د کوم تاسو خبره ده کوم څه تاسو خبره ده وځ ده د مصنوعي هو چې دا د دې راتګ نو انقلاب را مته کړی په دنیا کې دا انټرنیټ نو دا مخه کیږي دا اوس د پدې اوسنۍ اثر کې سانسور ممکن نه دی. اصلا یو ول سانسور خو خبره نه ده دا اصل کې دا خو بد خبره ده سانسور اصلا سانسور کول او د فکر او تفکر مخه نه ول اماغه د اوستای کو د کورنوسا خبره د اماغه د اروپا د کلیچا خبره چې دا یو ډېر منفي او ډېر منفور په دې ډول خپل سنسور بیا د سنسور اوس نشونی کار دی دا نه کیږي اصلا ممکن نه دی پرې لکه چې پول نشته سرحدونه اوس لمنځه تللی دی اوس دا یعنی دا ممکن نه دی. او سلورمه خبره دا ده چې بیا که څوک دا کوشش وکړي یو دا نشونی او ناکامه کوشش چې ناکام کوشش وکړي کوي نو اصل دا ته کوم دا راشمه دی زه ګومان کوم چې دا یو ډیر ورستپاتې او ډیر نه خبر فکر نمائندگی کې اشتباه صاحب محترم بخنه وړم چې دا خبره لکه غي دا زمو کلمه خو دا دغه فکر اصلا دغه سوچ دغه فکر یعنی دغه روش او دغه 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 لار چې ته سفر کوم کتابونه استکوم کتابونه یې مستله خبره ختم دي دا اصلا دغه فکر دا تک فکری نه دا تک بودی فکر یعنی دا خپل ناکامه هسته ده چې تاسو کوښښو کې دا ټول دنیا تر کې دا اسلام ته پټه کوي ګوګو دي ورې ویسو الله تعالی سنت په کائناتو کې او په دې فکر په هغه کې دا په ټولنه کې د تنوع او تکثر
او تاسو هم د طبیعت ته وګورئ، مثلا موږ طبیعت ته ګورو، فکرونو ته ګورو، انسانانو ته ګورو. دا تنوع تکثر چې دا د الله تعالی سنت دی. څوک چې غواړي د ټوله ټولنه یو شکل جوړ کړي، یو لباس ورته جوړ کړي، یو لباس واغوندي، یو شکل فکر وکړي، په یو شکل فکر وکړي، یو کتاب ولولي، یو مذهب باندې فقهي مذهب باندې، هغه چې دا په دې معنا ده چې دا د الهي سنت د الله تعالی د تکوین سنت سره دی په ټکر کې دی، او دا دغه باندې سر نه دی خلاص، په دې باندې نه دی پوه پوه شوی. تکثر او تنوع چې دا دی داغه دا په دې کې تاسو خپل ته زموږ کتابونه کې دا د اختلاف او امتي رحمه کده حدیث په لفظ یا په شنات په لحاظ دا حدیث صحیح نه ده، خو په محتوا په لحاظ خدا خو صحیح ده چې کله طلاق مختلف قران هغه نه مکی قران وایي کله طلاق مختلف دا ټول خلک یو دغه کې دا یو دین سره دغه دا کول شو. نو اته دا چې دغه کار په دینی لحاظ سی واخلې، په شریعي لحاظ د کتابونو سانسورول د منع کول دا غلط کار دی. البته تاسو دا ځینې خاص عنوان کتابونه چې دا غوي هغه سانسور نه کیږي، خو کدي ضرورت چې هغه په پراخه پیمانه د خلکو لاس ته نه وي، د خلکو د فکر انحراف کیږي، یا مشکل دا پیدا کوي ملي ګټو سره مخالف هغه ده. دا کېدی چې په ماغه معین خاص کتابونه هغه د څېړنه او تحقیق نه وروسته او د مراحل ته کول نه وروسته کېدی شي دغه پاکل تصمیم ونیول شي. همدغه دغه تصمیم چې اوس په دې مکتوب کې راغلی، متاسفانه دا په هیڅ صورت نه دی منلو وړ، نه شرعي او دینی او عقلي بنسټ بنیاد لري، او نه کار دا ممکن دی. زما وړاندیز دا ده چې حکومت ته، مسافرت حکومت ته، د لوړو وزارت محترم وزیر صاحب ته، صاحبانو ته، رئیس صاحبانو ته دا ته چې دوی دي داسې کارونه، دا کارونه کې دا د دولتداري او د حکومت ولې دا مخالف د الف بی سره، د ابجدیاتو سره دا په ټکر کې دا دی. په اوسنۍ اصل کې دا طالبانو نوم بدی، د حکومت نوم بدی، او د دوی ته جنجالونه رامنځته کوي، د خلکو ترمنځ دوی په مقابل کې نفرت او کرکه زیاتوي، د خلکو د دوی ته د یو مشکل نه دوی نه خلاصېږي چې بل مشکل ځان ته پیدا کوي. اوس تاسو ګورئ چې اصل خبره بله خبره مې داتله ولې چې دغه دغه ریاست چې دی، د ریاست دعوت او ارشاد چې په ټولو وزارتونو کې دغه د عقد کې دی، امر بالمعروف وزارت نمایندګي ده، یعنی که څه هم د دې پیدایي لحاظ وزارتونو سره اړوند دي، اما په فکري لحاظ د هغه د نه هدایت اخلي. نو هغه مدا ته دغه وزارت نه دی، دغه کړنه او سره دا د امر بالمعروف کوي، دا د ټولو وزارتونو او چت وزارت دی، دا قانون ته نشته کې دوی هر شي کې مداخله کوي، یعنی وایي چې خلکو فکر او ذهن او کالی او ژوند دا ټول د سانسور کې کې موږ دی بلا تشبيه دی. جنوبي کوریا او شمالي کوریا غونډه افغانستان دې ته ورته تبدیل شي، او دا به ته وکړو دي هغه د سلو کالو مخکې استبدادي حکومتونو خواته کومستون خواته یادې د کساو ته کوراتانه ورسته چې کوم حالت افغانستان رامنځته شو، او تیری اکسل ملو خبرګونونو سبب چې افغانستان تباہی خواته لاړه، دا کار هم تقریبا هغه ته ورته ده. صحیح ده چې دا طالبان کې مرکزستان نه دي، دې مسلمانان دي، مګر یعنی دا لیکن دغه کړنه، دغه شی، دغه کار او داسې نورې کړنې چې دي، دا تقریبا هغه ناکامو حد سره اړخ لګي، هغه مشابه دي. نو زما دا ده چې پېښېحات مې دا ده، وړاندیز مې دا ده، د افغانستان دی او ګډې په توګه چې دا د یو پوهنتون یو استاد په توګه چې د سرپرست حکومت اسلامي امارات سرپرست حکومت محترم چارواکي د دغه سې کسانو چې دغه داسې کارونه کوي لاس مخنیوي وکړي. بله خبره مې دا کوله چې دا کار د کېټه قانون نه دی، دا کړنه نور هم ترسره کیږي، دا کار اوس نه خپل فیصله به ته وکړي چې باندې وکړي، نور داسې کارونه ترسره کیږي ځکه چې قانون نشته. چې قانون نه وي، خو د هر ذوق، د هر وزیر او د هر موین او د هر رئیس او د هر مدیر او د هر چارواکي هغه ذوق، سلیقه او هغه برداشت هغه قانوني، او دا وطن ته واقعي دا حکومت ولې پدې نه کیږي، دولتداري پدې نه کیږي. دولت د قانون پر بنسټ باید موجود وي، قانون حاکمیت باید موجود وي چې ټول خلک پوه شي دغه زمو حقوق دي، دغه زمو مسؤلیتونه دي، او دغه زمو حدود دي، دا پولې دي، سرحدونه دي چې به باید کراس نه کوم، هغه نه تیر نشم. نو دا مشکل باید اساس باید حل شي. دې وخت رسیدلې ده چې اساسي قانون خو ته لاړ شو، موږ د اساسي قانون ولرو، هغه زمونږ د حکومت او دولت وضعیت او شکل تعریف کې دولت د اساسي دولت په چوکاټ کې، دولت جوړ شي دولت په چوکاټ کې، دا موږ حکومت ولرو، او د حکومت هغه کړنډالې پلانونه برنامه هغه ټول واضح او مشخص دي، او دا ټول حل کیږي چې موږ د قانون حاکمیت ولرو، او د ټولو په سر کې موږ اساسي قانون ولرو، او نور قوانين د افغانستان کې نافذ شي. بل مشکل دا ده چې به څه محترم چې دغه سرپرست حکومت ټول قوانين ملغا کړی دي، دا په دې معنی چې دا وزي قوانين دي چې نه دا واقع. نو دوی اوس قانون نه وي،
دا خپل دوه درې قانون دی اکټو چې کړی دا اوس پولیس په وخت چې قانون نه خدا دا دا نه غزمون د کلیوالي پښتو هغه د چې ستر پټن کې غوبل جوړیږي د سې جنګل قانون رامسته کیږي چې د دې حالت سره مخ کیږمګا
نو معنا نه استاد
قانون نه ماورا فیصله تاسو کیږي دوی په حکومت سره تر حکومت قانون خاطر لاشي قانون کنه حکومت خاطر تر څو د ځوک او د تلقې د فرمان حکومتونه حکومت پایتور سي
ها معنا نه استاد وړاندې زده چې د قانون خاطر باید افغانان روان شي. رامسپور صاحب تاسو څه پیشنهاد لري؟
زه خو فکر کوم چې جناب وزیر صاحب ډیرو مسایلو ته اشاره وکړ. یقینا چې دغه رقم پالیسیګانې یا اوامر چې نن سبا صادریږي فکر کوم چې یا ډیر په عجولانه توګه ځینې کسان تصمیم نیسي او داسې امرونه او حکمونه جوړوي چې هغه د خلکو او د افغانستان او د علم او علمي ټولنې په ګټه کې نه دي. فکر کوم چې دا ډېر عجولانه دي. په دې باندې باید له سره دوی غور وکړي او د خلکو واټن نور هم د موجوده حاکمیت څخه داسې مسایل ډېروي او زما نظر داره چې دوی داسې کارونه چې کوي اکثرا د خلکو اذهان یوې مسلې خواته بیایي او کوشش کوي چې په نورو مسایلو باندې خلک متوجه ونه اوسي او مسله باندې دوی بحث وکړي دوی فکر همغه خواته لاړ شي. فکر کوم دا به مناسبه نه وي. دوی باید احساس د مسؤلیت وکړي چې نن سبا د سکم څلوېښت میلیون انسانانو په سرنوشت باندې دوی حاکم سوي دي او دوی باید داسې وسایلو او ذرایعو ته تمسک وکړي تر څو چې د افغانانو ژوند ښه کړي، تر څو چې په افغانستان کې علم وده وکړي، تر څو چې د افغان بچیان په ښه توګه وروزول سي. نه دا چې داسې جنجالونه رامنځته کړي چې هغه د هغې څخه هېڅ شی نه لاسته نه راځي او کلکیج په ټولنه کې زیاتوي.
ډیر مننه رامسپور صاحب. استاد منله ستاسو وړاندیز څه دی؟ څه باید وشي؟
د مجموع کې اوس د سانسور مسله مطرح کېدل تقریبا ناممکن دي، نو د دې په ځای چې په دې مسله باندې فکر وشي چې کوم کتابونه په کتابخانو کې موجود دي او کوم کتابونه په کتابتونونو کې نه وي، که په دې فکر وشي چې کوم کتابونه په هېواد کې تولیدېږي او د حتی د حاکم فکر په چوکاټ کې کوم کتابونه په خپل هېواد تولیدولی شي، دا به ډېر ګټور وي. د پرنسپ چې د موجوده کتابونو په شتون او نشتون باندې بحث وشي.
ډیر مننه استاد منلی. همداراز له استاد وزین څخه مننه کوم او له استاد رامسپور څخه هم منندویم چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. زحمت شي بر لا اوریدونکو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
دزړ پسر می دماچوي بنگړي ریت لیدا، دزړ پسر می دماچوي بنگړي ریت لیدا، تترې نتل لایې چکرت لیدا نپ مستیت لیدا د پښتانا کډا اکثر په بدیت لیدا پژړا ترستر گیتر کور مکتبیت لیدا پژړا ترستر گیتر کور مکتبیت لیدا تیرا نشا دا زمیرونو پمریت لیدا تتر نتل لیے مزا دا زندگی د غلارې چې لمن لمن اوس مې راخېږي لدا غلارې چې لمن لمن اوس مې راخېږي تر د غلارا د ګلاب غوندې انجلۍ تللې ده تر د غلارا د ګلاب غوندې انجلۍ تللې ده پر دا غلارا دا گلاب گندی جلیت لیدا تترے نت